السلام عليكم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت ویل روسیې سره د تروریزم پر ضد او د غرض د نشه یي موادو په وړاندې په مبارزه کې موثره همکاري کوي. تر دې مخکې روسیه له طالبانو سره په همکاري تورنه سوې وه، خو اوس ناجیه ساپي خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره چکی اورې. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګر یې نیولې چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د پوهنې ریاست چارواکي وایي د افغانستان نهو هغو ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نو ورسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول شوي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې له مخې د سوریې پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفانه څېړنه کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې د 2018 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 15,000 افغانان په افغانستان کې دننه له خپلو کورونو بې ځای کېدو ته اړ شوي دي. جرمني خبري آژانس د ملګرو ملتونو د دې راپور په حواله وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو د افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې دا شمېرې تایید شوي، خو زیاتوي چې ښایي 28,000 نور افغانان هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځای شوي وي. د فراه ولایت چارواکي وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو له خبرداري وروسته په دې ولایت کې 100 روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري ازادي رادیو ته وویل چې دا کلینیکونه د دوشنبه په ورځ تړل شوي دي.
در حدود 20 کلینیک مرکز شاخوا شل سی کلینیکونه په پشتکو، شبکو، خاک سفید او بلابلو کلسوالوي کې د دوی مسولینو ته د ورپیخو امنیتي ګواښونو له کبله تړلي او یو شمېر نیمه پرانستی دي.
خغلی مهری ویل هڅه کوي چې تړل شوي خو کلینیکونه بیرته پرانستل شي. دوی نه دی ویلي چې ولې د دې روغتي مرکزونو د تړل کېدو غوښتنه کوي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګر یې نیولې چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویل نیول شویو شپږ تنو په میوند، ژړۍ او میانشین ولسوالیو کې څو تروریستي بریدونه ترسره کړي دي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې نیول شویو کسانو دولتي مامورین او قومي مشران په نښه کول. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د افغانستان نهو هغو ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نو ورسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول شوي او رسېدلي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه چې زه تاسو سره خبرې کوم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي.
د افغانستان شپاړس ولایتونو ته د حمل د میاشتې په 15 نیټه د دفاع وزارت په مرسته د کتابونو د انتقال بهیر پیل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې له مخې د سوریې پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفه څېړنې ته لاره هواروي. حمله هغه حمله چې 8 ورځې مخکې شوې وه د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو برید وکړي. ډیپلوماتان وایي برتانیا، فرانسې او امریکا پر دغه پریکړه لیک سرسري بیا کتنه وکړه. دوی دغه پریکړه لیک تېره اونۍ وروسته له هغې چې د سوریې پر خان شیخون ښارګوټي د کیمیاوي ګازو حمله وشوه وړاندې کړې وه، خو روسیې او چین ورباندې انتقاد کړی و. په هغه حمله کې 80 کسان وژل شوي وو. امریکا امنیت شورا د غرای اچونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له کرملین څخه غواړي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد څخه پر خپل ملاتړ غور وکړي چې په هغه حمله کې تورن دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي داسې ښکاري چې روسیه به د دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي، دغه راز چین چې تر دې مخکې د سوریې لوری نیولی په پام کې لري چې له رای ورکولو ډډه وکړي. د پریکړه لیک مسودې هغه حمله وحشتناکه بللې او د ملګرو ملتونو او کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د ګډې څېړنې غوښتنه پکې شوې چې معلومه کړي څوک د حملې مسؤل دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي دوی سړنه کوي چې روسیې په سوریه کې په وژون کې کیمیاوي حمله کې نقش درلود کنه، خو د ویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تر اوسه یوازې د سوریه حکومت په دې حمله کې دخیل غني. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل شخصا یې هغه اطلاعات کتلی او به له شک چې د سوریه رژیم پر خان شیخون خرګوټی د حمله مسول او تصمیم نیون کړي. هغه حمله اته ورځې مخکې شوې چې په نتیجه کې واتیا کسان وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې اړه وویل
دا ډیره څرګنده ده چې د اسد رژیم دغه حمله پلان همغږي او اجرا کړی ده.
تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي چې فکر کوي روسیې په دې حمله کې نقش درلود. د دوی په وینا د روسیې ځواکونه په هماغه پوځي اډه کې حضور درلود چې ظاهرا د سوریه الوتکو ورڅخه دغه حمله کړې ده، خو ښاغلی ماتیس ویل د امریکا متحده ایالات لا داسې شواهد نه لري چې په دې حمله کې د روسیې دخالت ثابت کړي. د سپینې ماڼۍ پر ویان شان سپایسر وروسته له هغې انتقاد وشو چې د ویل اودلوف هیټلر په دویمه نړیواله جګړه کې کیمیاوي وسلې نوې کارولې. سپایسر چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لخوا په خان شیخون خارګوټي کې د تیرې اونۍ د مشکوکې کیمیاوي حملې په اړه یو کنفرانس ته څرګندونې کولې، په دې اړه وویل
موږ او تاسو د هیټلر په څیر یو کارغړن شخصیت لرو. هیټلر لا د کیمیاوي وسلو په کارونې لاس نه و پورې کړی.
خو د اپوزیسیون سیاستوال وایي د نازیانو رهبر هیټلر د یهودانو او نورو د نابودۍ لپاره وژونکي ګاز کارولې و. کله چې د سپینې ماڼۍ له ویان څخه پوښتنه وشوه چې وضاحت ورکړي، د ویل زه فکر کوم کله چې د سارین ګازو مسله راځي هیټلر پر خپلو خلکو دغه ګاز نه وکارولی لکه ست چې کاروي. شان سپایسر وروسته په یو لیکلي اعلامیه کې هڅه کړې چې خپلې هغه څرګندونې نورې هم واضح کړي. د ویلي ما هیڅکله هڅه نه ده کړې چې د هالوکاست وحشتناک ماهیت کمرنګه کړم. په ټوله اروپا کې شاوخوا 6 میلیونه یهودان د هغو سیستماتیکو وژنو په لړ کې وژل شوي وو. خو د سپینې ماڼۍ ویان وروسته له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د هالوکاست په باب د خپلو سرګندونو لکبله بخنه وغوښته. او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی تیر دوبی د محکمې یو محرم حکم ترلاسه کړی چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه د سلاکار ارتباط وساري. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون راپور خپور کړ. د امریکا ځینو چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي ورځپاڼې ته ویلي اف بی آی دغه حکم د دې لپاره ترلاسه کړی و چې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د ټرمپ سلاکار کارتر پیچ وساري. ادارې محکمې ته ویلي وو چې پیچ خی د یو بهرني قدرت یعنی روسیې لپاره د یو ایجنټ په توګه کار کوي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت ویل روسیې سره د تروریزم او نشي مواد پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري. خود اورزګان امنی قومندان ویلي چې روسی پوځیان له طالبانو سره همکاري کوي. یو شنن کې مجغوله
دا نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو اذهان مفروش کول شي، بلکې په لوی لاس باندې د افغانستان قضیه لا هم ستونزمنه کوي.
په فرا کې د امنیتي ګواښونو له کبله ځینې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، ځینې ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسیدلي.
موږ له تخنیکی او پلانی لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي چې دا کتابونه واستوو.
ستاسو اسمیسونه هم در تلولو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه اوریدلای سي. کور کلی او د ګوړیا چر افغان حکومت ویل روسیه سره د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې ټینګې دي. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسل کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو او سیاسي کړیو کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو اوازې تودې سوي. په عین حال کې د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. تفصیل اجمل انڅخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په ویلامی کې له روسیې سره د افغانستان پرخې دوستۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه د افغانستان او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط د مستقیمو رغونکو او شفافو دوه اړخیزو اړیکو له لارې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان خیر الله آزاد د سې شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه ادعاوې د اشخاصو او افرادو نظرونه دي او د افغانستان د حکومت رسمي دریځ نه څرګندوي. خغلی آزاد وایي افغانستان یو آزاد او ډیموکراتیک هیواد دی. دلته تبن افراد او اشخاص د خپلو موندنو پر بنسټ نظرونه او لیدلوري وړاندې کوي چې دا د افغانستان د دولت نظر نشي کېدلی. د افغانستان دولت که د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه کوم اندېښنه ولري او یا بل کومه مسله ولري، هغه د بهرنیو چارو د وزارت له لارې تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې او افغانستان د حکومتونو ترمنځ پر دوستانه اړیکو په داسې حال کې ټینګار کوي چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستې او ملاتړې دعوې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی داسې باوري اسناد او شواهد لري چې روسیې له طالبانو سره د وسلو او نورو مهماتو مرسته کوي. بلخوا د سې شنبې په ورځ د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې دا د ولایت په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي روسي نظامیان لیدل شوي دي.
یادوار شم کې په اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا د مناطق مرکزی دی.
باید وایم د هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکټرانو په جامو کې لیدل شوي او دوهم ځل د گیزاب په سراب سیمو کې یو لستان روسان چې دوی ښځې او نه یې هم نارینه و لیدل شوي. دغه روسان د روزنې او جلب جذب په پروسه اوس بوخت دي.
ایروسا مصروف ترنینگ و جلب جذب و سازماندی هستند.
د طالبانو سره د روسیې د مرستو اداوی وروسته لاغ زیات شوې چې د پاکستان په بلنه یو روسی هیئت د شمالي وزیرستان میرانشاه خارګوټي ته سفر وکړ. دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت دا رپورټونه رد کړل او یو وار بیا یې ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په دې خبر پاڼه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نومونه یاد کړل چې د دوی په وینا روسیه د ترهګرۍ په ملاتړ تورنۍ. روسیه که څه هم له طالبانو سره اړیکې نه ردی خو ټینګار کوي چې دا اړیکې په افغانستان کې د روسیې اتباعو د خوندیتوب او د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې په هدف دي. خو د طالبانو سره د روسانو د مرستې په اړه ولې افغان دولت کې بیلابیل نظرونه موجود دي؟ دا پوښتنه مې د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم څخه وکړه. نوموړی وایي اصلا افغان دولت په مجموع کې له طالبانو سره د روسانو د اړیکو په اړه اندېښنه لري، خو دا چې په ټیټه کچه یې دعوې راپورته کوي او په لوړه کچه پرې څه نه وایي دا یوه ستونزه ده چې باید دولت یې حل کړي.
دغه تیرو درېو څلورو میاشتو راپورونه وګورئ، تر ډېره حده پورې د افغانستان نظامي برخې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې جګړې د شدت او یا هم د طالبانو د مقاومت ټول پراپر په روسانو باندې چول کېده چې ګواکې طالبانو سره اړیکې لري. مګر کله چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت د غزه د نقیض نظرونه ګورئ، دا په خپل ذات کې یو سیستماتیک پروسه ده تر څو سحر یو خبره ماښام بل خبره. دا یوازې یو لفاظي ده، دا یوازې د ډیپلوماتیک هنر دی چې دوی کاري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ادعاوې ردی چې مسکو د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې هیله ښودلې چې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه دې غونډه کې به د امریکا متحده ایالات هم ګډون کول رد نه کړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو په دې غونډه کې د خپل استازي ګډون رد کړی و.
د اروزګان د امنیه قومندان د سې شمې په ورځ ادعا وکړه چې د دې ولایت په هغو سیمو کې روسي نظامیان لیدل سوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې روسیه او افغانستان د نشه یي موادو او ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له یو بل سره نږدې او موثره همکاري کوي. تر دې دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت هغې ادعاوې رد کړې وې چې ګوندې دغه هیواد له طالبانو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. د طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه اجمل ان د نړیوالو چارو له شینونکي انتظار خادم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان چارواکي په بیلابیلو سطحو ولې د طالبانو او روسیې ترمنځ د همکاریو په اړه جلا جلا نظرونه څرګندوي.
د دریدونو نه یو شانتواله په هر وخت کې د سیاسي زعامت ترمنځ نظرونو اختلاف د دریدونو په شقه او چاودونه او بلتون دا نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو اذهان مفشوش کولی شي، بلکې په لوی لاس باندې د افغانستان قضیه لا هم ستونزمنه کوي. تاسې که دغه تیرو دریو څلورو میاشتو راپورونه وګورئ، تر ډېره حده پورې د افغانستان نظامي برخې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې زموږ د جګړې د شدت او یا هم د طالبانو د مقاومت په هر وخت کې د سیګار راپور چې 50% مثبته د طالبانو د افغانستان دولت سره ده او نور د کنټرول بهر ده، دا ټول پراپر په روسانو باندې چول کېده چې ګواکې طالبانو سره اړیکې لري. مګر کله چې تاسو د بهرنی چارو وزارت تغذیه او نقیض نظرونه ګورئ، دا په خپل ذات کې یو سیستماتیک پروسه ده تر څو سحر یو خبره ماخام بل خبره.
ښاغلی خادم، تاسو په دې برخه کې د افغانستان دولت څومره ګرم بولی، ولی روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې؟ آیا افغان دولت په دې کې پاتې راغی چې روسانو ته ډاډ ورکړي او له خپل لوري مطمئن کړي چې هغوی اړ نشي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي؟
نړۍ د هېوادونو سره چې کله تاسو اړیکې نیسي او یا هم د دولتونو ترمنځ اړیکې جوړېږي، دغه د وخت او زمان او مکان او د وضعیت د اړتیاو پر بنیاد باندې جوړېږي. دا سمه ده چې امریکا یو سلو ولس میلیارډ ډالر په افغانستان کې ولګول او تقریبا 200 میلیارډ ډالر په جګړه باندې ولګول، نه د روسیې د پاره د خودي خودلو دی او نه هم د جرأت موږ درلود د افغانستان سیاسي زعامت په تیرو 15 کلونو کې او خاص په تیرو دریو کلونو کې چې ښاغلی غنی او عبدالله واک په لاس کې اخیستی دي، دوی هم ونه توانېدل چې دغه بې طرفي ساتلې او حداقل روسانو ته د خپل وضعیت او د خپل اړتیاو پر بنیاد باندې لاس خطولې وي. د امریکا حتی اقل د امریکا له انحصار اوته وي او د یو مشروع منطقي خپلواک او پر ځان باندې داسې وضعیت په هیڅ باندې چې صحیح د پرستابي لحاظ باندې پر ځان باندې بسیا نو، مګر په ډیپلوماټیک لحاظ باندې پر ځان باندې بسیا نو، په د نړۍ په مسایل کې هر هغه څه چې د افغانستان پر حالات باندې اغیز درلود په دغه برخه کې باید خپل خبره درلودې. متاسفانه چې موږ دا کار ونه کړ. وڅکل چې تاسو د مرکزی اسیا په ژوندون غو حالت ویني، په یوه وخت کې په منځني ختیځ کې ځای حضور ویني، سپینې معنی ته ترامپ درته خبرو ویني، نو روسان هم خپل پالیسی تغیر کوي او تغیر کوي. د دې ته په انګلیسي اصطلاح ریویژنزم وایي. دې ته د زړو پالیسیو بیا تجدید د افکارو دی، یو څه ملاحظات د اضافه کول دي او بیا هم د نړۍ لوبې تراوتل دي. په تیرو 40 کلونو کې د وارشاو ناتو ترمنځ او خاص کر په تیرو 60 کلونو کې د امریکا د روسیې ترمنځ دغه تقابل روان دی. د تقابل برواني د نړۍ په بعضو مسایلو کې د دوه هیوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد دی. موږ شو په مطلق ډول باندې دوه هیوادونو ترمنځ اختلاف دی، مګر بعض مسایل ته په افغانستان کې شته چې هغه مسلې لا هم دوام لري او د دوه هیوادونو په یو بل سره خطر پخکري چې افغانستان د قضیه یو برخه ده.
خغلی خادم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د مهال مسکو کې دی او له روسی چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کوي چې خی د افغانستان اړوند خبرې هم وشي. همدارنګ د جمعې پورس په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا دوه پرمختګونه به د افغانستان په اړه د روسانو، امریکایانو او افغان حکومت دریزونه سره نږدې کړي او په دې برخه کې به پرمختګ وشي؟
کله چې د افغانستان قضیه راځي، باور لرم چې هغه په مسکو کې، چې په ترکیه کې، چې په سعودي عربستان یا امریکا کې د افغانستان د سیاسي زعامت لپاره په کار دی چې د یو حاکم په هیڅ باندې د سیاسي زعامت او صلابت په هیڅ باندې دوی به خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی به د ټولنګور چې کانفرنس چیرته جوړیږي، څوک د افغانستان په اړه باندې خبره کوي، بلکې دوی کوم دریځ باید خپل کړي تر څو د دغه لوی هیوادونو د خکرون ترمنځ لا دل نشي، د دوی تر جغ لاندې لا میده نشي، دوی به دا کار نه وکړي. ښه، دا چې د افغانستان په قضیه کې به د امریکا او د روسانو ترمنځ تفاهم ایجاد شي که نه، زه محتاطانه خوشبینی څرګندوم، مګر تر هغه وخته پورې چې په سیمه کې تغییرات او تحولات رامنځته نه شي، د افغانستان په منځ کې تحول د دې باید نشي ګرځېدل چې د روسانو او امریکایانو ترمنځ تفاهم ایجاد شي او دلته دې داسې خوشبینی چې موږ د حد اقل د سبا روښانه راتلونکي لپاره انتظار وباسو. د افغانستان د تغییراتو په افغانستان کې د روسانو او امریکایانو ترمنځ د تفاهم یا تساند یا همکاري د روحي ایجاد د نړۍ د تغییراتو پورې ارتباط لري او که د نوې تغیرات منګه لوی قضیه وګڼو نو د سیمې د حالاتو په تاثیر کې زموږ تغیر دی او هله د چې حد اقل د سیمې د هیوادونو په پالیسۍ ترمنځ تغیرات ایجاد شي او بل اخر افغانستان له دغه منجلاب راوځي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم وو محمد امین کمال پوری تاسو یې سیمسون الولی.
بصیر هلمن له کابل په خپل پیغام کې لیکلي وسلوال طالبان له یوې خوا د جهاد اعلان کوي له بلې خوا له روسانو سره ارتباط لري دوی ولې د روسانو سره جهاد نه کوي. پردیس له لوګر لیکلي افغان حکومت د حکمتیار بندیان نه خوشی کوي اول د دا ډله مکمله بې وسلی شي. اقمل له خوست نه بیا لیکي پاکستانی پوځیان د چرګوټي له لارې ډېر مخته راغلي دي باید افغان چارواکي پر دې مسلې جدي اقدام وکړي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ سرحد اوس هم تړلی دی پاکستان ملیشیا ځواکونه هیڅ چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. دغه اورېدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ شارینو بازار کې د لارو د بندېدو له امله باید لوړه شوې ده. اشرق نورستاني لیکلي موږ پر خپل امنیتي ځواکونو ویاړو چې هر ډول ستونزو ته یې خپله سینه نیولې او په میړانه د خپلې خاورې دفاع کوي. بل اورېدونکو چې خپل نوم یې هېر شوی لیکلي په لوګر کې له طالبان سره روسي وسلې شته موږ په خپلو سترګو لیدلي دي هغه پیکا او کلاشینکوفونه چې ډېرې دي دوی ته ورکول شوي. صبر الله صابر لفرا لیکلي دا درېمه ورځ ده چې د ګلستان ولسوالۍ پر لویه لار مظاهرې روانې دي.
وسم رحمت الله افغان د کابل چاپ راسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په اختلافاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ملي وحدت حکومت راتلونکی اکواکا دی. ورسپانه د کړکیچ نړیوالې ډلې له قوله لیکي که په حکومت کې شته ستونزو ته د حل لاره پیدا نسی نو د نامنۍ د پراخېدو او د کورنۍ جګړې د پیلېدو ویره سته. سرنوشت په خپلې سره مقالې کې لیکي ارګ او اجرایي ریاست نه مني چې د حکومت مشران خپل منځي اختلافات لري او وایي چې په ملي او مهمو مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی. د لیکوال په باور د ارګ او اجرایي ریاست اختلاف اوس له هیچا پټ نه دی. نامنۍ فساد او ناقانونۍ له دې امله زیات سوي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې د ملي شورا د غړیو په حواله لیکلي د حکومت په اړه د کړکیچ نړیوالې ډلې راپورټ پر ځای دی. ورسپانه لیکي د حکومت له پیله د دواړو ټیمونو ترمنځ د واک پر سر اختلاف دوام لري او دې کار افغانستان په مختلفو برخو کې له جدي ننګونو سره مخ کړی. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي که د حکومت قبله سمه نسي او ولس او د ولس بانفوزه پوهه کسان په دې برخه کې چوپ او بې پروا وي د لیکوال په باور روانه غمیزه به همداسې دوام ولري. مرګونه، بدمرغۍ، جګړې او سل او زر مصیبتونه او ذلتونه به د افغانانو په برخه وي. د دنیا ورسپانې د سر مقالې عنوان دی د حکومتي مشرانو ترمنځ روان اختلافات او د سیاسي نظام متزلزل ثبات. د لیکوال د معلوماتو له مخې د ملي وحدت حکومت په لومړي سر کې له اساسي او عمده اختلافونو او د نه همغږۍ له پروګرامونو سره خپل کار پیل کړ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي نه دا چې دا ستونزې حل نه سوې بلکې د لیکوال په باور ورځ تر بلې د دواړو ټیمونو ترمنځ اختلافونه نور هم زیاتیږي. د دنیا په سر مقاله کې یادونه سوې که د ملي وحدت حکومت مشران موجود اختلافونه یو خواته نه کړي قومي او سمتي تقرریو ته د پای ټکی کې نږدي په پراختیایي پروګرامونو کې د بېطرفۍ او توازن اصل مراعات نه کړي نو امکان شته چې افغانستان نور هم د کړکیچ خواته ولاړ شي. او په پای کې د مدنیت ورسپانې په سر مقاله کې راغلي په داس حال کې چې بېوزلۍ، بیکاری او نامنۍ د خلکو ژوند ورتریخ کړی بهتره به دا وي چې د واک د ویش په سر شته اختلافونه یو خواته سي او نور ورته لمن ونه وهل سي او اصلي تمرکز د خلکو د ستونزو په حل باندې وسي.
د فواید عامی وزارت د هیواد د سړکونو او په مجموع کې د ترانسپورتي زیربناو د جوړولو شلکلن ماستر پلان پرون په یو غونډه کې تشریح کړ. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په افغانستان کې د نوو معیاري سړکونو، پلونو، سوداګریزو مرکزونو، د هوایي ډګرونو، د وسپنې د پټلیو غځول او د سوداګریزو زیربناو جوړول د فایده عامې وزارت په شلکلن ماستر پلان کې شامل موضوعګانې دي. د فیدامی وزیر محمود بلیغ د سه شنبه پورس په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د دغه وزارت د شلکلن ماستر پلان د تشریح کولو پر مهال وویل، دغه ماستر پلان به په هیواد کې داسې معیاري سړکونه او د اورګاډي پټلۍ جوړې کړي چې له یوې خوا به کورنۍ سوداګریزې چارې پراخي او له بلې خوا به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ترانزیتي اړیکې ټینګې کړي.
نگاه اول ما روی حفظ مراقبت هست و دوم اساس
دو بل زمون لومړی لید د سړکونو ساتنه او سارنه ده، او دوهم لید داده چې په سیمه کې د افغانستان د حساس جغرافیایي موقعیت په پام کې نیول سره وکړای شو چې هیواد د سیمه د هیوادونو ترمنز د ترانزیت په سلور لارې تبدیل کړو،
بایسي یک چاروی ترانزیتی تبدیل وکړو.
خاغلی بلیغ وویل په وروستیو کلونو کې د فایدامی وزارت دا دوهم ماستر پلان دی چې جوړیږي. د د په خبره د لومړی ماستر پلان لمخې چې له 2008 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې 80% پلی شوی، لمخې په هیواد کې زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ او د ترکمنستان اقینې ترمنځ د اورګاډي پټلۍ سره ونښلول شوه، او همدارنګه ټاکل شوی ده چې په لږه موده کې له ایران سره هم د اورګاډي پټلۍ ونښلیږي. د فیدامی وزارت د معلوماتو لمخې د دغه وزارت نوی شلکلن ماستر پلان به په 2018 میلادي کال کې پای ته ورسیږي چې 26 میلیارد ډالر ورته تخمین شوی دی. د فیدامی وزیر له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بانکونو هیله وکړه چې د دغه پلان په پلي کولو کې له افغان حکومت سره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. په کابل کې د آسیایي پراختیایي بانک مشر پانیلا وویل، دغه بانک پخوا تر دې هم د افغانستان د فایدامی له وزارت سره مرستې کړي او په راتلونکي کې به هم هڅه وکړي چې په دې برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا د چارو پوهان وایي چې دا یوه اوږدمهاله پروژه ده او پلي کولو ته یې د کورنۍ او سیمه ییزو شرایطو برابرول او د کره مالي منابعو موندل ضروري دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
محال پلانو که شاخصونه تقریبا دیر دقیق نشی سنجواله، مناسبات رول لری و اوگد محاله که طبعا دقا سرچینه دیر دقیق نشی کرای چی و سنجوال شی، سیاسی ارخونه پا دقا که دیر دقا دیر رول لری، دقا طول پا دقا که دیر زیاد علیم دی.
خاغلی اکبر تاکید کوي چې حکومت د دغه اوږدمهاله پروژې د پلي کولو لپاره د ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره ټینګې اړیکې ولري.
د فراه ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله شاوخوا شل روغتیایي مرکزونه په دې وروستیو کې تړل سوي دي. تفصیل د احمد شاه فطرت پراپور کې.
د فراه ولایتي چارواکي وایي چې کابل شل روغتیایي مرکزونو ته دولت وسوالو مخالفانو لخوا ګواښ شوی چې خپل فعالیتونه باید بند کړي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له همدې ګواښ له امله اوس کابو 15 روغتیایي کلینیکونه د فراه ولایت په خاکسفید، بلابلوک، شیبکو او پشتکو ولسوالیو کې تړل شوي دي. د هغه په خبره تر اوسه دغو کلینیکونو تړلو اصلي لامل هم معلوم نه دی او د سیمه ییزو مشرانو سره په دې اړه اړیکې نیول شوي دي. مهری زیاتوي چې سیمه ییزې اداره او امنیتي چارواکي په دې اړه پر جدي دابیرو کار کوي ترڅو د کلینیکونو د غواښونو څخه وژغورل شي.
در حدود 20 کلینیک مرکز صحی در ولسوالۍ
د شلو په شاوخوا کې روغتیایي کلینیکونه د فراه ولایت په لری ولسوالۍ لکه خاکسفید، بلابلوک، پښتکو او شیبکو کې دولت وسوال مخالفان لخوا غواښل شوی او ځینې هم تړل شوی دي. د فراه ولایت سیمه ییزې اداره د کلینیکونو د بیا پرانستلو همداشان خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې مدني فعالان هم د کلینیکونو تړلو اندېښمن کړي دي. جاوید تابش په فراه ولایت کې وتن مدني فعال وایي چې دغه روغتیایي کلینیکونه تړل د لرې پرتو سیمو خلکو پر ژوند ډېره بده اغیزه کوي او باید مخه یې ونیول شي.
از این ناحیه مردم امروز با مشکلات بسیار جدی دست و پنجه نرم میکنه و به خدمات صحی در واقع دسترسی نداره.
لبل خو د فراه ولایت امنیت چارواکي بیا وایي چې د هر ډول امکانات څخه په استفاده کولو سره به دغه کلینیکونه تړلو مخه ونیسي. د فراه ولایت د امنیت قمندان د امنیت عامر ګلبهار مجاهد وایي چې دغه امر د دولت وسوال مخالفانو ته د بهر څخه شوی او دوی به هیڅ کلام څوک پرې نه ږدي چې دغه کلینیکونه د خلکو پر مخ وتړي.
از یک ولایت بسیار در دوردست، از ولسوالی های بسیار دوردست
د ویلری ولایت یا ولسوالی څخه دولت د وسوال مخالفان زموږ په ولایت د یو کلینیک مسول ګواښي او وایي چې خپل کلینیک وتړه. په داسې حال کې چې کلینیک هم په امن ځای کې وي، له همدې امله موږ چاته اجازه نه ورکوو چې دغه کلینیکونه وتړي او په ټولو ولسوالیو کې زموږ کلینیکونه په امن ځایونو کې موقعیت لري. د دولت وسوال مخالفان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې اوسمهال د ولسوالیو کلینیکونه د جراحي څانګه او همداشان د ټپیان د درملنې لپاره امکانات امکانات نه لري. او به وی سرچینه د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کلینیکون د غواښلو ویلات هم دغه دی، ځکه دولت په سوال مخالفان غواړي چې دغه څنګه د دوی د جګړې د ټپیان د درملنې لپاره فعال شي، خو تر اوسه په رسمي ډول دغه خبر هم چارواکو نه ده تایید کړی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
لسنیمه بجې سپه په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو لنه جې سپي څخه د مهمو خبرونو لنډي زبرو.
د ملګرو ملتونو راپور وایي د 2018 میلادي کال د پیل رهیسې تر اوسه نږدې 15,000 افغانان په افغانستان کې دننه له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګري نیولې چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې له مخې د سوریې پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي دوی څېړنه کوي چې روسیې په سوریه کې په وژونکي کیمیاوي حمله کې نقش درلود کنه. او د سپینې ماڼۍ پر ویان شان سپایسر وروسته له هغې انتقاد وشو چې د ویل اوډلوف هیټلر په دویمه نړیواله جګړه کې کیمیاوي وسلې نه وی کارولې.
په داسل کې چې د نیول مریض کال په راتلو سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، ځینو ولایتونو ته لا هم د ښوونځیو درسي کتابونه نه دي رسیدلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی په ژمي کې 13 ولایتونو ته درسي کتابونه استولي وه. د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د پوهنې وزارت د ولسمشر په ځانګړې لارښوونه د دفاع وزارت د ترانسپورت په مرسته 14 پاتې ولایتونو ته هم د کتابونو استول پیل کړی دي. په تیرو 2-3 اونیو کې پاتې ولایتونو ته د کتابونو د استولو دغه پروسه دومره مخته تللې ده. اجمل اندغه پښتنه د مرکې په پیل کې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل څخه کړي.
د دفاع وزارت د سلويخت فوټل رونکو کانټینرونو یو وشت موټریز کاروان د افغانستان سویل او لویدیز او سویل لویدیز ولایتونو ته ولاړ. د کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدغه سم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي. یوازې و ولایتونه پاتې چې په هغو کې پکتیا، پکتیکا، خوست او فاریاب، دایکندي، بامیان او نورستان شاملېږي. موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي ته چې دا کتابونه واستوو، خو لکه تاسو چې پوهیږئ په لوجستیک یو څه تخنیکي او وختګیره پروسه وي.
څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي چې دغه وو ولایتونو ته تاسو وتوانیږئ په بشپړه توګه دغه کتابونه چې په پام کې نیولي ورسوي؟
وروستۍ خبرې چې موږ له ملي دفاع وزارت سره یو کړې دي، دوی ژمنه دا و چې سبا بل سبا موږ ته موټر راکوي. د دې موټر پر رسیدو سره به ان شاء الله موږ د پکتیا، پکتیکا، خوست د کتابونو ویش بشپړ سي په دوه درې ورځو کې. یوازې پاتې کیږي بامیان، دایکندي، فاریاب او نورستان. د دې لپاره هم زموږ پلان شته ان شاء الله په یو نیمه اونۍ کې دا کتابونه رسوو. پروسه یوازې داسې نه ده چې موږ دلته د پوهنې وزارت لخوا تعقیبوو. رئیس صاحب جمهور شیبه په شیبه له ارګا او له ولسمشری ماڼۍ دا موضوع موږ سره تعقیبوي. هیڅ نوع تعلل ته پکې ځای نشته. زموږ ټیم شپه ورځ لګیا ده ان شاء الله دا کتابونه ورسېږي.
داسې رپورټونه هم شته چې په کابل کې هم ځینې ښوونځي یا داسې ښارونه چې نسبتا لوی ښارونه دي اولته باید تاسو د کتابونو زیرمې درلودای. په هغه ځایونو کې هم کتابونه ځینو ښوونځیو کې کم دي یا ځینو ته بیخي نه دي رسیدلي. په دې اړه تاسو عکس العمل
د کابل پاک که زه تاسو وایم له تیرو څلورو کلونو راهیسې چې زه د پوهنې وزارت د نشراتو د رئیس په توګه کار کوم، زما تر ټولو غټ تمرکز په دې باندې و چې موږ ژر تر ژره د کتابونو د کمښت له ستونزې خلاص. زه په دې ډاډه یم چې د کابل ښار د پوهنې د ریاست سګنۍ اړتیا له صفر سره تقریب کوي. هغه کتابونه چې د دوی په ځینو ګودامونو کې پاتې و دي هغو توضیح په چټکۍ سره روانه ده. نن هم خپل همکاران د دې برخې راغوښتي وو په ځینو ناحیو کې ختم دي او په جدي ډول سره د پوهنې رئیس هم د موضوع تعقیبوي، حتی مقام د وزارت. د نور ولایتونو پاک له بزته تاسو ته یو خبر ورکوم چې متاسفانه افغانستان په بودیجوي لحاظ په هر برخه کې ستونزې لري. یعنی داسې موږ ایران سره کولای چې موږ کافي بودیجه لرله، کافي وخت هم درلود او بیا مغفلت وکړ او کتابونه اوس نه دي رسیدلي. برعکس موږ هر کال د کتابونو د چاپ او ویش په برخه کې خوشبختانه 100% بودیجه لګولې، که هم ته د افغانستان په ملي بودیجه کې یو روپۍ هم نه درکل سوي، خو موږ خپل هڅې کړي د ډونرانو پیسې اخیستي، بودیجه مو 100% هر کال لګولې، دا خپل کارونه مو خپل وخت کړي دي. کومه خلا چې د ضرورت او د امکاناتو په برخه کې زموږ موجوده ده، کله کله زموږ دا خلا تر اتیا سلو شپیتو 500% رسیدي، یعنی اړتیا مو که سل وي د شلو یا 500% لپاره موږ د امکانات برابر سوي دي، او بیا مو دا ستونزه ورباندې دي او مشخص وخت لپاره حل کړې ده. کله چې امکانات نه وي، بودیجه نه وي، بیا تاسو نشئ کولی چې تیاری زیرمې ولرئ، حتی په استرایي حالات کې هم تاسو نشئ کولی کافي کتابونه شاګردانو ته ورسوي. د دې موضوع د حل لپاره موږ د اوس لپاره دوه ټکي په وړاندې لرو. یو دا چې ما همدا اوس د 500 میلیونو کتابونو یو طرحه د ولسمشری عالي مقام ته سپارلې، کې په دې برخه کې موږ د بودیجې همکاري وکړي، او دا کتابونه د روان کال لومړۍ نیمه وړاندې چاپ سي، بیا به د روان کال په پای او د راتلونکي کال په پیل کې د کتاب له هیڅ سره نه مخامخ. دویمه خبر دا ده چې موږ له خپلې خوا لیویسیف سره مکالمې وکړلې، خوشبختانه 15 میلیونه ډالر راته راکړل سوي دي، خو د دې کتاب د دې پیسو عملي مصرف د ځینو مطالعو او د دوی د ارزونو وروسته پیلېږي، که د دې مصرف لږ څه موږ ته په اختیاري ډول سره راکړی شي او زر وسي، بیا هم زه تاسو ته ډاډ ورکولی شم چې په راتلونکو 15 کلونو کې موږ د کتابونو له شدید کمښت سره څه چې بلکې له هېڅ کمښت سره مخامخ نه یو.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل و چې ویل لا هم ځینو ولایتونو ته درسي کتابونه نه دي رسیدلي.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلموله نندرتونیا نمایشگان اتساخیستی؟
در دکتر صاحب اشرف غنی ده خانم مشاوره و غیر از خواه خوزر دیر خوشحال سم چیز مرشان دیر خلق خوش.
نندرتون کې د لاسي صنایع او کې خودل څومره د بازار موندنې زمينه برابروي.
دغه نمایشګاوي د دې زمينه چمتو کوي ترڅو دو طرف ته د دوه محصولات خرڅلاو ته وړاندې سي، او د بل طرف د یو بل نزدې کې مهارتونه د دوه لوړ سي.
نن په همدې کې راګیګو ملتي موکړي. درنوتونکو څو ورځې وړاندې په بابر بانډ کې د ملکې د قصر په خوا کې د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندرتون ته ورغلو. نندرتون د بانډ په داسې ځای کې و چې له پاسه نوې په غوټیو کې پټې ونې ولاړې وې، او لاندې غولی تنکیو شنو چمنونو ښکلی کړی و. د ونو لوڅوکو د مرغانو خوږو پسرلنۍ نغمو روحن انسان ته خوښي وربخله. کله چې د نندرتون په خوا ور روان شو، بیلابیل لاسي صنایع او کرنیز وچ او تازه محصولات مو چې مخکې نه و لیدلي ولیدل. د نندرتون د ګډون کوونکو په څیرو کې د خپلې خوارۍ د ښه ثمر اخیستلو خوښي له ورایه ښکارېدله. مرکې مو د نندرتون له پایله بیا تر پایه له یو شمېر مېرمنو سره چې له بیلابیلو ولایاتو څخه د خپل کار نمونې راوړې وې او نندارې ته ایښې وې پیل کړې. په پیل کې مو د ننګرهار له اوسیدونکي مریم سره د هغې د کار په هکله خبرې کړې.
دا یو جوړه کمیس دی،
ښه
یو پنجابي کمیس دی چې لاس سره ګنډل شوی دی، او درې پیس دی.
ښه، درې پیس دا چا ګنډلی ده؟
دا زموږ هلته موږ کارګران لرو، ښځې هلته په کله کې
ښځې
ورکوو، هغوی ګنډي.
ښه، په حجره یې ګنډي څه رقم؟
په حجره ګنډي و.
بیا تاسې دا راوړئ نمایشګاه کېږدئ؟
مواد موږ خپل اخلو، هغوی ته ورکو، هغوی خپله ګنډي.
دغه یو جوړ کالی چې دي کنه پنجابي، دا په څومره وخت کې ګنډل کیږي؟
دا په یو هفته کې کیږي. کارګران ډېر دی، یو به صدر واخلې، یو کمیس واخلې، یو هفته کې ګنډل کیږي.
دغه سی کالی چې ګنډي میرمنې کنه، د کورنۍ اقتصاد ته څومره فایده رسوي؟
کورنۍ اقتصاد ډېر زیات فایده رسوي. مثلا هغوی موږ ورته اجره ورکوو. هغه پیسې دوی په خپل کور کې مصرفوي، ماشومان د مکتب کالي لپاره دی یا خوراک لپاره چې مصرفوي، خپل خاوند یا ورور نه اخلي، همدغه په خپل جیب کې وي، خپل جیب نه بس مصرفوي.
په شروع کې چې کار تاسې پیل کړ کنه، په کوم شمېر مېرمنې وې چې تاسې سره کار کاوه؟
50 شپېته
مېرمنې وې. اوس څومره دي؟
اوس تقریبا 50 تر رسیدلې.
50 دا په څومره وخت کې؟
دا په څلور کال کې.
څلور کال کې. لدی روسي څه پلان لري مثلا د خپل کار د خوالي لپاره؟
موږ پلان لرو چې دوی اوس ایجی دې موږ سره ایجی به په سیمه تبدیلېږي، هغه خپل بیا بازار لري، خپل بیا کار کوي،
خپل خرڅي. کله ستاسو خپل دغه لاسي توکي نمایشګا کې وړاندې کوي راوړي کېږي، دا څومره ګټه کوي؟
دا ګټه خو ډیر زیاده، یو ګټه دا ده چې دلته خرڅول کېږي د بل ولایت، مثلا د کابل خلک خو نګر هرته دومره زیات نه دي، دلته تولیدات چې موږ راوړو ته خرڅيږي، بل چې د نور ولایتو تولیدات موږ ګورو چې مثلا نمایش کې قسم تولید ډیر خرڅول لري، هغه موږ ګورو، هغه نه موږ استفاده کوو، هغه څه ډیزاین موږ جوړو او په بل کال کې موږ هغه ډیزاین راوړو خاطر به مثلا
د کار لپاره به تر اوسه څونه مشګاوي تاسو دایری کړی ګډون پکې کړی؟
تقریبا موږ سلور نمایشګای د نن په کابل کې او دوه درې نمایشګا په هندستان کې او په خپل په ولایت نګرهار کې موږ مشګا درلودل.
ډیر زیات مننه.
شکر
تاسو نه. راځو دې بل دکان ته، دلته ټیکری دي چې ډیر خوښته خوښته چونډي ور باندې باندې او د چونډیو په اخر سر کې دوه دنې مری دي. دا ټیکری چې مالاس کې ده، کریمی رنگ لري، په سرو سندو ګنڈل سوی او یو میرمنې په خوا کې ناشته ده. خپل نوم راته وای.
زمام زرغونه.
لکوم ولایت خراغلی.
ولایت نګرهار.
دلته ټیکری دي کنه، دا ټیکری چا ګنڈل دي؟
دا ټیکری لرو پروتو سیمو کې خزي دي، چې هغه مثلا د وګړو په لوسوالي کې دي، بیسوت په لوسوالي کې، سخرو د لوسوالي کې، حصار شای ورته په لوسوالي کې خزي وسی دي، دا غوي ګنډي.
بیا تاسو د لغه خزونه اخلي پیسو باندې؟
نه، مونږ هغه خزو ته مواد ورلو، مونږ هغه سلکه دوی چا ټوټه او مری او تار ارسه مونږ هغه ته ورلو، هغه بیا ګنډي، بیا د هغه د خپل ګنډل په مقابل کې هغه ته مونږ اجره ورکو، داس مس پس لغه بیا مونږ راو.
اوس چې دا لوسي ګنډل شوی شایان تاسو نه مشګا تر وړي کنه او دلته میخي دي، له دغه ریټه څخه هدف څه ده؟
یو خزم دا هدف دی، یو خزم دا ډیر ویدشه او فرهنګ چې ډیر خو به
یعنی د خلکو ییر به وس
وير او زغه او فرهنګ را ژوندې شو، بل دې دغه تقاضا هم نن سبا ډیره زیاته ده، خلک خپل اساس نه ټول مهمه خبره پکې ده، هغه لر پروتو سیمو کې چې یو خزه دا ولته ناس ده، بیکاره ناس ده، هغه موږ په کار ګمارل، په کار ما چولې ده، هغه لك خود اعتماد شوی چې زه هم په خپل جیب کې 100 روپۍ زما جیب تر از زما د خاون نه دي، زما د فلر نه دي، زما د زما شخصي ګټه ده، هغه ته موږ اعتماد ورکړی دي، ډیر زیات شوق علاقه لري، زیاتره زموږه توجه ده خلکو لپاره ده، په کور کې بیکاره بیروزګار خزیناسي اغلق په کار واچوي،
په کار واچوي. د سې کوم څه راته ویل چې یو میرمن اقتصادي ډیر زیات خراب وو، کور کې نسبه او د تاسو دغه کار چې ټوټه ورکوي، تار ورکوي، چې یو څه وګنډي د ګټه ورته سوالې ځوندې خسوي.
که تاسو کله زموږ ولایت ته راغلي، زه به تاسو هغه کور ته بوزم چې هغه کور کې چې زما خزته دا کارونه زورم ورکوم، تاسو باور وکړئ چې هغه یو فرش نه لرو چې په ځمکه یې ورکي، یو زوړ پیزه په کور کې اوارو چې اوس نن سبا فرش خسته، فرش په کور کې اور دی، پر دی دی توشکی دی، دغه په اقتصاد او په ژوند کې ډیر تغیر راغلی، خپل بچیان ته یو اندازه غذا کې تغیر راغلی دی، او اوس هم لګیا دي کارونه کوي، او دغه څه ډیر ډیر دی.
د میرمنې په څنګ کې د لاسي ګنډل شوی شین هم خې دي، بوټونه دي په دې شکل جوړ شوی لکه کلاو شی غوندې دم پلاس باندې جوړ شوی دي. د دې بوټونو جوړون کې سره به هم خبرې وکړو. کیدلی شي تاسو خپل نوم راته وای؟
پښتور نام کوم.
ماشه نام ته راوګین
عمر احمدی انجمن زنان بامیان.
ای بوتایره که در پیشوی تر ماندین ایره خانما جور کرده یا آقایان؟
ایره خانما جور کرده.
در کجا؟
در بامیان.
در بامیان جور کرده؟
بامیان جور کرده.
وقت که شما صنایع دستی رو جور میکنین، باز در یک نمایشگاه میمانین، باز فروخته میشه، اینه می به اقتصاد فامیلتان چقدر خوب است؟
خیلی خوبه.
مثلا؟
مثلا کتابچه و قلم یا نلغای مموشه. دیگه در
نلغا چرا میگی؟
اشتکا. دیگه در خانواله خیلی خوب خدمت میکنیم، با کرایا و بیلی برق دیگه در تمام چیز.
به نظرت وقتی که یک خانم هم آید داشته باشه، کمایی داشته باشه، اینمی چقدر خوب است؟
یه خیلی خوبه، مثلا در اقتصاد خانواده خیلی خوبه، در خودم خوبه، یک جای رفته میتونی. وقتایی بود که در خانه خوام قوم های خاکی مو رفتیم، 3000 در پیش مرد آزاری مرد پیسه ویتی برو کرای ما تر کنم، یعنی یک شنی بگیرم یک چیر
باز نمیداد؟
نه نه نمیداد،
جنگ
هم میشد که تو هر روز پیسه رو یه حال خوبه که از جیب خوام میگرم با در هستم برم.
در نمشگاه پر آخر سر که در قندار ولایت سی جوړ شوی شاین نندریتی خیدی، دلته هم یو میرمن ناشته ده. کیدلی خپل نمبر ته وای؟
زمانم شلاک اکر
دا لوس شین چې دلتا په کوټ بندو کې باندې کنه او په میز د تاسو مخته کې د دوه پاکه معلومات راکه چې دا په څومره وخت کې چیرته جوړ سوی دی
دا د کندهار شهر کې زموږ خپل شته چې ځخ خپل کارمندان لرم هغه جوړی نو دا در کار فری پارک دی یو مردانه غاړه تقریبا په یو میاشت کې یو زنانه غاړه در کار فری پارک دی په 15 شپې کې په لاش پی کې اته چکار دغه په 15 شپې کې مرغیږي یو پړنی تقریبا په یو میاشت هم رغیږي افتام رغیږي پر دوه میاشتو هم رغیږي هغه زموږ در کار فری پارک دی او در ډیزاین پر مو پارک دی
یو مردانه غاړه
بلې په یو میاشت مکمل رغیږي
چې سمو کمال یې خانه پلاس ګندل سوی هغه څور پیدا
دا تقریبا مشتر رغی په 2000 افغانۍ دلستون سره
بیا په څو بیرته خرڅوي
بیا موږ نو در ډیزاین فری پارک دی در خامک فری پارک دی هغه غاړه چې موږ سم ډیزاین ورکو هغه په 2000 رغی چې عدد ډیزاین هغه 15000 رغی خو در شپږ زره په کم نه رغی در 2000
په داخ خپل څنګه دغه پلاس باندې چې ګندل کې ګډه دي زدادي
بله وکه وو
زاین خو ښه ستګندې
خو په دې کې مې خامک کوم زدادي چې موږ خپل کندارې خامک دی کیندای ټاک مې پکښ زدادي خوخ ټاک مې پکښ زدادي ځنځيري ټاک مې پکښ زدادي شمار دوزی مې پکښ کې زدادي او چې یو نقشه یې هغه موږ نقشه خپل دی دا کو هغه نقشه موږ خپل یای په حساب یای د کلم درو یې موږ کلمو بیا یو راچ خو
څنګه دا کله ستاسو د خپل لاسي ګندل شوی شین نمایشګات راوړي خلک خوخی علاقه مند دي
زفرون ډیر خوشاله سولم چې زما یو رقم ډیزاین پورینان راخکړی و هغه دلته د شوزو ډیر خوشاله او دی خپل هم واخیستله نو د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خانمې مشاوره و غیر څه واخیستل خو دی ډیر خوشاله نو زه خوشاله سم پدې چې د زموږ لاسي صنایع خامک د کندهار خامک ډیر خلک خوشی او پدې کې زه ډیر خوشاله يم چې کومه شی خرڅ کنسي خو زه ډیر خوشاله سم چې زموږ شان ډیر خلک خوش کړل
یو میرمن چې کله خپل خود کفایي خپل ګټه ولري په یو کورنۍ کې څومره سر لري
شکر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله یو کورنۍ زه خپل شخصا په خپل درته ام زه خپل یعنی زه داسې هم چې ما خاون وفات سو هیڅ شی ما نسوي کولای زه تصادفاً زه داسې ما یو سم چې خدای دا اولادونه تعلیم تربیه دا به زه سره کم کوم مخکې چې ما وکړ چې ودا نه غاړم روکر بازار ته مې ور هغه خلګ را سره نیو
دلته په یو بل میز باندې ګوتمه لختې بنګړي مړې چې غړه کې چول کېږي لاکټونه دامي خېدي او دلته هم یو میرمن ناشته ده دا شاین نن درې تی خېدی نو خپل راتوي
نفس ګل
دا شاین چې دلته خېدی دا تاسو جوړ کړی څه رقم
دا زمونږ ټول د شرکت تولیدات ده دا شاین چې دی دا زمونږ د تولیدات سره مونږ دکان کې خیوال ته دکان زمونږ ده کنه نو د دکان دا شاین مراولې دوی سره چې کدل ته لګ خرچ زمونږ د اقتصادي
مشکلات
حلسي
بیا څنګه د څو ورځې چې نن درتون کې تاسو دا نن درې تی خرڅوي هم دي
او خرڅوي دي او
راځي خپل کار نه
او هو
به دا پیسې ستګټي کنه د کور په کومه برخه کې بیرته مصرفې
د کور ټول مصارف په ما ده خاوند مې سپینګره ده کور خرچه سیال سیال داری
بخپل بخودی داری دلو لپاره غیرت او همت
سور
رول لری
بلکل حوالین رول چه ده ده غیرت و همت ده چه انسان غیرت ول لری کنه نو هر سکه ولیشی یا خزه هم ده دو لاس و دو خپی یا شکر دو استرگی لری نو ده که ولیشی غیرت ول لری انشالله چه هر سکه ولیشی او زخپله یا شرکت سابلیو لرم بل شرکت ده خوراکی توکی لرم بل انجمن ده چه زده لاسی صنایع پی کار کو نور دی که چې کله کورنۍ مې داسې مایوسه شي کنه زما کارونه وروسته پاتې شي داسې او بیخي را سره پیسې نه کورنۍ ټول مایوسه شي چې ته څه کوې دا سر رقم کارونه دي یو روپۍ نشته ده زه وایم خیر غواړی
صبر وکه
او صبر وکئ خدای هر شی کوي د لاپه غیرتي سړی خوښیږي
حشمت ناصری د افغانستان د کلیوالي صنعتونو د پرمختیا مطبوعاتي مسول دی لغه مو پختلی چې په بابر بند کې د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو نندارتون د دوی د کار څوم نندارتون دی او کلیوالو ته څومره ګټور دی
دغه نندارتون کې تاسو راغلي سه د یو سل اتلسم نندارتون نه په پنځه کلو کې منګه تا جوړ کړی دی تقریبا هم په مناسبتو باندې منګه هم جوړول کده خزو نړیواله ورسې د اوس په ولایتو کې تقریبا په پنځه ولایتو کې څنګه کار کو دا نندارتون نه منګه په لار واچول یعنی د کال کې دوه ځلې په کابل کې کېږي یا همدغسې دوه ځلې یا یو ځلې په ولایتو کې کېږي. او تر دې نه ډېره مهمه دا ده چې موږ هغه متشبثین چې واقعا د دوی تولید ډېر ښه ده او دوی توانېدلې دي چې نورو بېوزله ښځو ته د کاري زمینې مسایده کوي، هغو ته د دې لپاره چې دوی نور هم تشویق شي، موږ د هندوستان په هېواد کې هم دوته نندارتونونه جوړو. دوی بیا هلته د دولس هېوادونه دوی متشبثین راځي. دا هم یوه زمینه دوته کېږي چې دوی غټ لوی لوی قراردادونه دوی ترلاسه کوي. او بله ښه خبره دا ده چې دوی د مارکیټ په تقاضا باندې دوی پوهېږي. دغه نمایشګاوې د دې زمینه چمتو کوي، د دې زمینه مسایده یې تر څو کلیوالي تولیدات هغه تولیدات چې په کلیو بانډو کې د بېوزلو بېبچېره ښځو طریقه دا تولیدېږي، د دې توان نه لري چې بازار ته عرضه کړي. نو موږ دغسې نمایشګاوانه هم په نن ولایتو کې هم دننه په افغانستان کې هم بیرون د افغانستان موږ دا ورته جوړو تر څو د یو طرف نه د دو محصولات خرڅلاو ته وړاندې سي، او د بل طرفه د یو بل نه زده کړي مهارتونه د دو لوړ سي. فکر وکړئ کوم تولیدات چې مثلا په قندار کې کېږي، هغه تولیدات په بامیانو کې نه کېږي، یا هغه تولیدات په بامیانو کېږي یا په قندارو کې نه کېږي، دوی یو بل نه زده کوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام، خدای مو روغ لرا. پام کوی چې قاچاقبران تاسو هم په قفس کې وانه چوي او په گاونډیانو مو ونه پلوري. گاونډیانو مو قسم خوړلې چې داسې مو خور کی چې نه په اسمان ستوري ولري او نه په زمګه سیوري. خبرونه په دوو مهمو خبرونو پیلو، یو د اخو ډب خبر دی او بل د پلورلو، چې دا دواړه له یوې منبع څخه سرچینه نیسي او په یوه مطلب یعنی ډالرو او روپۍ پای ته رسیږي. دغه دی وایوري.
اوس پامو کوي مهمو خبرونو ته. نتاقان
سپیلنی ویخ
او درخانی ویده.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د وزیرانو زوزات وکیلان غواخلی او غوڅندنې ورته کړې ده چې کای بیا د استهزاء په وخت پلرونو ته به احترامي وکړه نو خبر نوی ورته. خبر زیاتوي چې د وکیلانو وزیرانو جګړه قرار قرار د هغوی د زوزات په جګړې بدلیږي.
د جګړو د چارو ماهرین وایي چې ډالر د خدای آباد لري چې دغه ډول جګړې درولي او یا هم سستی کړي دي، کنه هر ورځ به د څو تنو غټانو سرونه مات او ګریوانونه به چیری وو. لا چې د کلمو او لړمونونو د شیندلو ویره یې هم وه، ځکه اوس خو وکیلان وزیران او نور سم د وسلو او باروتو ډیپوګان دي.
دا چې ولې د وزیرانو په ځای زوزات میدان ته رادنګي، د ډګري جنګونو ماهر بدخور داسې وویل.
ګورئ دلته د استیزا او د استجوا په وخت د ډالر وخته پورته کېدلو و آخر د طرفینو د زوزات ترمنځ ډګري نښتې او ملي جنګونه راپورته کړي. نو ښه خبره دا ده چې حکومت د زوزات د مداخلې مخنیوی وکړي او جګړې ته یوازې په خپله غټان پرېږدي چې د ډالر په زور سره معلومه کړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بازانو او نورو قیمتي مرغانو په ښکار پسې اوس د زمریانو ښکار هم پیل شو. په داسې حال کې چې د هیواد ډیر لږ خلک خبر دي چې دلته هم زمریان شته، ځکه هغوی ګمان کوي چې په خپله زمریان دي او هغه چې وایي دا د زمرو وطن دی نو مقصد یې دوی دي.
خبر زیاتوي چې لومړی یې له ګیدړو خلاص کړو او بانه یې دا کوله چې پوستکی یې ګران دي، خو اوس یې د هغه یو نیم زمري نیولو او خرڅولو ته ملا وتړله چې په هیواد کې له روانو جګړو یې چیرته سوریو کې ځانونه غلي کړي دي.
د ښکار د چارو ماهرین وایي چې ګاونډیانو مو لومړی وسلې، ماشینري او تاریخي آثار او بیا د ځنګلونو ونې او آن د قبرونو هډوکې راڅخه یوړل، او اوس مو له هغو یو څو زمریانو هم خلاصوي چې ټول عمر به مو په سندرو او شعرونو کې یادول چې دا دی د زمرو وطن، دا د شاینانو کور. او که یې دا هم راڅخه یوړل نو وایو به چې دا د خړو غرو وطن، دا د ملخانو کور.
خبرونه خلاص شول.
رئیس چې کله بریالی شو نو د کار سالاری لاره یې ونیوله، خو فساد سالاری او زور سالاری یې مخه راتاو کړه. دا چې دی څه وایي په خپله له دی واورئ.
صاحب، که د خپلې پالیسۍ په باره کې لږ رڼا واچوئ خوشحاله به شو.
په سترګو د موږ پالیسي د شایسته سالاری په بنسټ جوړه شوې ده، چې فساد سالاری، رشوت سالاری، واسطه سالاری او پیسه سالاری ته پکې هیڅ ځای نشته دی.
نو تاسو د انتخاباتي فعالیتونو لپاره لګښتونه له کومه کول؟ او که بیا ځان انتخابوئ، د لګښت سرچینه به مو څه وي؟
موږ ډوډۍ سالاری ته احترام لرو او باور هم پرې لرو، او د ډوډۍ سالاری او واده سالاری پرته نور هیڅ لګښت نه لرو.
له ډوډۍ سالاری نه مو مقصد څه دی؟
مقصد مې دا ده چې خپلو انتخاباتي ملاتړو ته مو ډوډۍ ورکوله او وعدې مو ورسره کولې.
نو رایه چونکو مو په دغو دوو شیانو قناعت کوه، او بل دا چې په وعدو مو څومره عمل وکړ.
هو، هغوی که قناعت نه وای کړی نو بیا رایه هم نه راکوله، او پاتې شوه په وعدو باندې د عمل خبره. نو هغه خو اوس د ټولو د یاده وتلي دي.
د بهرنیو اړیکو په برخه کې څه نظر لرئ؟
موږ په استقلال سالاری، عدم مداخلت سالاری او متقابل احترام سالاری باندې باور لرو.
اوس چې بریالی شوی او کار کوي، نو له ټوپک سالاری سره څه کول غواړي؟
زموږ صدا ده چې د کار سالاری، عدالت سالاری او خدمت سالاری په واسطه ټوپک سالاری له منځه یوسو. خو ټوپک سالاری او زور سالاری دومره قوي شوي دي چې د هیڅ شي زور نه پرې رسیږي.
د مر سالاری یا په امیانه ژبه د نر سالاری په باره کې څه نظر لرئ؟
موږ د میرمن سالاری طرفدار یو، ځکه میرمنې کولی شي د محبت سالاری، اطاعت سالاری او نظم سالاری له لارې هم نران لارې ته سم کړي او هم هیواد. نو په دې اساس نر سالاری نه تقویه کوو.
نو مرستیالانې به دې هم ښځینه وي؟
نه، مرستیالان مې نارینه دي، ځکه د هیواد جوي شرایط اجازه نه ورکوي چې د فتن د میرمن سالاری په لور حرکت وکړو.
جوي شرایط؟ پونه شوم.
مقصد مې د سیاسي اصطلاحاتو کارول و.
د ورځې څو ساعته کار کوئ؟
زه د کار سالاری تر څنګ استراحت سالاری او سیاحت سالاری ته هم اهمیت ورکوم، ځکه دا دواړه اعصاب آرامه کوي او سړی د ښه کار کولو چوګه کوي.
ښه، نو په پای کې که څه پیغام لرئ کولی شئ چې ووایئ.
زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې تل به د کار سالاری، عدالت سالاری او مساوات سالاری ننګه کوم. که چیرې زور سالاری او فساد سالاری پسې راواخیستم نو بیا به د ملت سالاری چغې ووهم، خو ګمان نه کوم چې ملت مې نور په واده سالاری باندې باور وکړي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
سنا خان چې کور ته را ننوت نو له دریشۍ سره په توشکه اوږد وغځېده او په موبایل کې په چت لیکلو لګیا شو. میرمنې کوټې ته را ننوته او له سلام ستړي مشي وروسته یې ورته وویل چې څنګ ته چای ورته ایښی دی. دا لاړه او کړایي یې په ګاز کېښوده چې غوړي یې سره شي او بیا د چرګ غوښه پکې کباب کړي. کله چې ور ولګاوه نو زوی ته یې ورنارې کړې چې لږ شېبه وروسته د کړایي خبر واخلي او که غواړ سره شوي وه دا خبره کړي. په خپله لاړه او له کومې خورلاړې سره په چات لګیا شوه. زوی په ځواب کې ورته وویل چې ښه مورې، او له همدې سره یې له خپلې ملګرې سره روان چت ته دوام ورکړ. خو خپلې خور ته یې وویل چې کړایي ته پام وکړي او بیا مور خبره کړي. خور یې له هغې بلې کوټې نه ورته وویل چې ښه بیا به ورشم او وبه یې ګورم، او له همدې سره له خپلې ملګرې سره په چا تاخته شوه. غوړې څغېدل او نری نری لوګی ترې خوت. خو د کور یو بنده هم وزګار نه و چې راشي او د کړایي پوښتنه وکړي، ځکه ټول په چت کولو داسې مصروفه وه چې تا به ویل په دې کور کې هیڅوک هم نشته. زوی خپلې ملګرې ته ولیکل ګرانې، همدا اوس مې ستا په مینه کې زړه داسې سوځېږي چې د دنیا پورته کېږي، او که روزغان نه شم نو ښایي ته یې هم ولیدلی شي. له هغې خوا یې ملګری چې کور یې د دوی کور ته مخامخ په درېیمه کوڅه کې و ولیکل، ته رښتیا وایې دودونه خو په رښتیا هم د تاسې له کوره پورته کېږي، خو ګمان نه کوم چې د تا د زړه به وي، ځکه زړه دې وړوکی دی او دودونه ډېر زیات دي. ته یو ځل د کور په کوټو وګرځه چې کوم ځای مو اور نه وي اخیستی. هلک یې په ځواب کې په ډاډ سره ورته ولیکل، ګرانې دا د ما د زړه سوځېدلو دودونه دي، ښه دي چې په خپلو سترګو دې ولیدل. په همدې وخت کې پلار له هغې بلې کوټې راغه که د دود بوی دی، تاسې وګورئ چې څه شي اور نه وي اخیستی. او چې کله ټول راووتل نو ګوري چې له پخلنځي څخه د اور لمبې پورته کېږي او اور د دالیز په طرف را روان دی. کله چې د کړای غوړ ډېر سره سوي و نو بیا یې اور اخیستی و، او له دغه اور نه څنګ ته المارۍ او بیا ټول پخلنځي ته اور خپور شوی و. پلار چې دا حال ولیده نو بې اختیاره یې چیغه کړه، آخ، دا ټول د چت له لاسه راوشول. او له دې سره ټولو د پخلنځي چت ته کتل، خو په هغه کې هیڅ داسې څه ونه لیدل چې اور ترې خپور شوی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.